مجنون دا مشاله لري په یو بل خبرونه کې ساسو کوربا ګولې عظیم او تاسو ته کلی و دا محل په خبر کې دا سحر لس بجې شوې دي روانه غړې کې دا قبایلی سیمو خبر پخونخوا او پاکستان پاړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری اتر خبرو 19 پروګرام د سولې په لور د خبرونه په دوه مینه مای کې اوریدل شي په لومړي د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سلټی کی د فاټا د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د جوړ شوې کمیټې د زبانه غونډې پر ضد به احتجاج وکړي د خیبر پښتونخوا په سملې کې د ښځو د حقونو لپاره یو ځانګړې کابینه جوړه کړل شوې او په آذربایجان کې په نارام سیمه نګرنو کراباخ کې د درنو جګړو خبرونه دي دا خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د فاټا د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې د سوانه غونډې پر مهال به احتجاج کوي پرون په پیښور کې د خبري غونډې وروسته د یادې اتحادیه مشر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل دا غونډه به د ګل پورس کېږي او په یاده کمیټې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشټوالي پر ضد به دوی احتجاج وکړي الته پرون په جمرود کې هم د سیاسي ګوندونو غړو د ځینو نورو مشرانو په یوه غونډه کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې وشوې د عوامي نېشنل ګوند یو غړي منصور افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته پرون وویل
په بازارونو کې لنډی کوتل بازار به بندیږي سیول سوسایټي به راوچتیږي او ټول خلکو په یو آواز وي تور جنډې اوچتوي اف سی آر خلاف غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون د ظلم نظام دا د قبایلو نه ختم کړی شي قبایلي سیمه دې په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي
یاد دی چې څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د قبایلي سیمو د راتلونکي پریکړه به د قبایلي ولس په خوښه کیږي د پاکستان پوسټ مشر د پوځي عملیاتو لوجې د قبایلی سیمو نه د بې کوره شوو خلکو د سر تر سره د واپسۍ او د خیبر پختونخوا فاټا ترمنځ په پولو د سارنې نظام نور پیاوړي کولو هدایات جاری کړي دي د پاکستان پوسټ د اماړیکو څانګې آیس پی آر لخوا پرون مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف دا خبرې پرون په پیښور کې د اپیکس کمیټې د غونډې پر مهال کړې دي خبر پاڼه زیاتوي په غونډه کې د قبایلی سیمو د پوځي عملیاتو د امنیت په اړه خبرې وشوې د خبر پختونخوا په سملې کې خزینه غړو د خزو د حکومت او ستونزو د هوارولو په هدف یو کابینه جوړه کړې ده د یادې کابینې مشر د صوبایي سملې غړي میراج مایوم پرون مشال ریډیو ته ویل چې د خزو د کابینې لومړی غونډه به په خبر پختونخوا کې د کورنی تشدد د مخنیوي د قانون د مسودې په اړه وي په دغه موقع د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي غړي زرین ضیا پرون مشال ریډیو ته ویل د دې کابینې جوړولو سره به د خزو ډېرې مسئلې هواري شي تېر ورځ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د خبر پختونخوا حکومت لخوا د خصو د حکومت په اړه د وړاندې کړي بل مسوده رد کړه او ویل چې دی بل کې ځینې شکونه له اسلام سره سمون نه خوري د خیبر پختونخوا د سواد ځینې خلک وایي چې باید مرکزی حکومت په ملکن ډیویژن د ټیکسونو لګولو پریکړه بیرته واخلي تېر ورځ په مینګوره کې د ضلع د ټولو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې پر مهال ځینو خلکو وویل چې د سواد اولس ته له وړاندې نه د بد امنۍ پوځي عملیاتو او سیلابونو له وجې ډېر زیانونه رسېدلي دي او اوس به د ټیکسونو له لارې د خلکو معیشت ته نور هم زیان ورسېږي په دغه موقع د سواد ضلع لپاره د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر شمشیر علي مشال ریډیو ته وویل
زمنګ د روزګار نشتی زمنګ سکارخانی نشتی اولټه دی لګي او زمنګ نه زمنګ روزګار چې کم دی غنه نه علي حالانکه بوټو صاحب شهید چې هغه دا جرأت نو کړ چې هغه د کسٹم نافیس کی مشرف نو کړ زیولق نو کړ نور حکومتونو نو کړ دا چې کم د پی ټی آی حکومت سے کم چې د مسلم لیگ حکومت سے د انتهایی طور زیاتی ردی د دویجن سرو کو
د سوات خلکو د یادو غختنو پړه مرکزی حکومت لا مشال ریډیو تاسو نه دی ویلي د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د هند استخباراتي ادارې را د ایجنټ خبره دي د پاکستان او ایران له اړیکو سره نه تړل کیږي پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال نوموړي زیاته کړه دا خبره ناسمه ده چې ګن ایران په پاکستان کې راتراګرۍ لپاره زمینه برابروي د چودري نثار علي خان د بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دي چې د پاکستان په میډیا کې د یو هندي چارواکي په پاکستان کې د جاسوسۍ تر شا د ایران د لاس لرلو بحثونه کیږي د افغانستان په هرات ولایت کې د ماین پاکولو د حالو ټرست په نامه ادارې تختبل شوي کارکوونکي خوشی کړل شوي دي. د هرات امنیه کمانډان جنرال محمد مجید روسی تیر ماښام مشال ویډیو ته وویل چې دا شپاړس ماین پاکوونکي روغ رمټ دي او د خلاصول لپاره یې کومه معامله نه ده شوې. نوموړی وویل چې دا کسان سیمه ییزو طالبانو تختولي وو. د افغانستان په دایکندی ولایت کې د څو ورځو پرله پسې سیلابونو په نتیجه کې دوه ښځې مړې شوې دي. د دایکندی د ولایتي شورا غړي غیرت جواهری پرون مشال ریډیو ته وویل دا دواړه ښځې په کتې ولسوالۍ کې د شدیدو سیلابونو په نتیجه کې مړې شوې. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په آذربایجان کې پنارامه سیمه نګرنو کراباخ کې د درنو جګړو خبرونه دي. دواړه خواوې پر یو بل د تازه جګړو د پیلولو تور پورې کوي. درمینیا پوست د آذربایجان په ځواکونو د لویو کاروایانو تور پورې کړي. د آذربایجان پوست ویلي دي چې د شپې مهال اول د دوی د کرخې لومړي ځواکونه تر شدیدو ډسو لاندې راغلل او بیا یې پوست رد عمل لپاره بیړني ګامونه پورته کړ. نګرنو کراباخ سیمه په آذربایجان کې پرته ده، خو کنټرول یې د ارمینیا له خلکو سره دی. په کراباخ کې د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې جګړو کې دولس سرتیري وجل شوي دي. د ارمینیا ولسمشر بیا ویلي دي چې په یاده پیښه کې د ارمینیا سره تعلق لرونکي اتلس سرتیري وجل شوي دي. د شام سرکاري خبري اژانس سنا پرون خبر ورکړی دی چې د هیواد پوست په لرغوني ښار پالمیرا کې د شاوخوا څلوېښتو جسدونو یو ډلهییز قبر موندلی دی. د شام حکومتي ځواکونو تېره اونۍ پالمیرا ښار له اسلامي دولت وسله والې ډلې څخه بېرته ونیوه. سنا خبري اژانس ویلي دي چې په دې قبر کې د سړو ښځو او ماشومانو جسدونه دي او پکې د ځینو جسدونو سرونه پرې شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي د داعش وسله والو په پالمیرا باندې د واک پر مهال شاوخوا دوه سوه اتیا کسانو ته پانسیانی ورکړی دي. تاریخي ښار پالمیرا د لسو میاشتو لپاره د داعش تر ولکې لاندې و چې وروسته بیا د روسي هوایي بریدونو په ملاتړ د شام ځواکونو دغه ښار بیرته ونیوه. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال راډیو نو واوریدل چې نساج مړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ د مشال راډیو ټولې خبرونې زموږ په وبپاڼه مشال راډیو ډاټ کام باندې هم کتلی، لوستلی او اورېدلی شئ. که چېرې راسره د روانې ګړۍ تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د کابلي سیمو سیاسي ګوندونو استادو د ګل په ورځ د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم د کمیټې غونډې پر مهال د احتجاج اعلان کړی.
شاوریتی کمیټه راځي او بیا دی پری په خپل باندې خلک راغواړي. نو هغه خو پښمار کسانی د موږ دا ډیماند وو چې یو خو په برابرې بنیاد باندې سیاسي خلکو لم پکې موقع ورکړي.
د پښتنو ملتپاله ګوندونه او پښتونخوا ولسي تحریک وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د خپلو حقونو ترلاسه کولو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي.
موږ بالکل یو فیصد هم نه یو مطمئن. د پنجاب پر شرقي روډ باندې شاو ورځ ډېر ساعته کار روان، بیا چې هغه مکمل کړي دا به ایکسپاند نشته، غربي روډ ضرورت نشته.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی خزینه غړي وایي د ښځو د حقونو لپاره به اواز پورته کوي.
خواتین ته بنیادی هیومن رائټس ورکړی شوی دی چې کوم اسلام حقوق ورکړی دی، نو موږ دا د هغې دپاره فایټ کوو.
دا سولې په لور نننۍ خبرونه کې مو په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د روغې جوړې بهیر سیړلې دي.
زموږ هدف پایدار سوله ده. د سولې په اترو کې به زموږ هر اقدام په مشوره وي.
په خبرونه کې نور رپورټونه، شننې او تبصرې هم در خبرو. له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، تاسو د مشال راډیو د سحر لسو بجو خبرونې ته غواګیئ. د کابلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد د ګل په ورځ یعنی سبا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوې ځانګړې کمیټې د غونډې پر مهال د احتجاج اعلان کړی دی. د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په یاده کمیټې کې د قبایلي سیمو نمایندګي نشته او باید حکومت په دې کې د قبایلو استازیتوب یقیني کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ګورنر څو ورځې وړاندې له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې به اصلاحات د قبایلو په خوښه کوي. نور تفصیل پی خبره د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خالی پاورز پیښور کې د خبری غونډې ورستو مشال یډو سره خبر اترو کې د فټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټری او د جماعت اسلامي د خبر ایجنسی غړي زرنور اپریدی ویل په سلورم منټا لنډی کوتل کې د فټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټه غونډه رابلل شوې ده او د ټول سیاسي ګوندونو به په ضد احتجاج کوي.
دا به په لنډی کوتل کې وي دا احتجاج دننه چې دا کمیټي وي نو بهر به په تورو جانډو باندې مونږ احتجاج کوو او دا ویلې دي چې ټولو قبایلي علاقو ته بم ځو او په پیښور کې به بیا عظیم و شان یو غټه درنا او پروګرام ورکوو. دا ټول پیښور به جام کوو. مونږ پاکستان سره یو کېدل غواړو. مونږ دا بفر زون ختمول غواړو.
د یاد اتحاد سینیر وایس پرزیدنټ او د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومند وایي چې موجوده گورنر دوی سره په یو اعلامیه باندې لاسلیک کړی دی چې غني فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شي، ولی اوس دوی د خپلې خبرې نه ورسته شوي دي.
د دې گورنر صاحب چې مونږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی، یو اعلامیه مونږ جاری کړې ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې چې هغې کې د ذمه وار مسلم لیگ نوم د جنرال سیکرټري په حیث باندې د اقبال ظفر جګړه صاحب دستخط هم دی، خو د پاغې کې بدلون رانه سودا کمیټه په مغه شکل باندې روانه ده.
هم دغه تنظیم اقبال اپریدی وایي چې دغه کمیټه کې د فاټا اولس له نمائندګۍ نه ده ورکړل شوې او هغه کسان پکې اغستې شوي دي چاته چې د سی آر د لاندې مراحت ملاويږي.
دلته چې کوم مشاورتي کمیټې راځي او بیا د یو پریک په خوله باندې خلک راغواړي، نو هغه خو په شمار کسان وي. موږ دا ډیمانډ وو چې یو خو په برابرۍ بنیاد باندې سیاسي خلکو لم پکې موقع ورکړي او هغه مغه شانتي راغواړي لکه څنګه مراتي هفته خلک راغواړي، نو هغې نه مشاورت واخلي چې تاسو غواړي زمون خو د قبایلو عوامو کمرځي وي خو داسې به معلومیږي.
بلخوا څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال سفر جګړه هم په دغه موضوع باندې مشال لیړو ته په یو مرکه کې ویلي وو چې د خبرو اترو د لارې به دوی د قبایلو دغه اندېښنې لرې کړي او هم د قبایلو په خوښه به اصلاحات کولی شي.
صوبې سره زموږ ټول دي د دې باندې لامونږه هیڅ کمنټ ځکه نشو ورکولی چې مونږ هغه فیصله کول غواړو چې کوم قبایل ته په میجورټي کې منظور ای مونگا اگئی باندھے سے فیصلہ مسلط کل نہ واڑو پٹیکو کا کمیٹی کے جے داگئی داغا دی تحفظات دی جی ار ریپرزنٹیشن پراپر نہ دے او عام ہم ٹھیک سی خیر بڑے بخیر
د پاملہ چر وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا د فاٹا د اصلاحات لپاره د گورنر خیبر پختونخوا په مشرکی پنځه کسیز کمیٹی جوړ کړی شوی دا، ولی د فاٹا سیاسی اتحاد غړي د دغه کمیټه د منلو نه انکار کړ دی او وایي چې په دې کې د فاٹا سیاسی ګوندونو او ولستانو نمائندګي نه دا ورکړی شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال اړیته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر ایجنسی په جمروت شاکس سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د هغو سیمو د پارلمان غړو ترمنځ په یو غونډه کې فیصله شوې چې د ګل په ورځ د فاټا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې سره په ملاقات کې به په ګډه سره خپل دریځ وړاندې کوي. په غونډه کې ویل شوي چې په هغه ورځ به د اف سی آر قانون پر ضد احتجاج هم کوي. د یادې غونډې نور حال له سیمې نه د مشال اړوی خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خادی پورس د خیبر ایجنسی په جمروت شاکه سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د پارلمان غړو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې د خیبر ایجنسی د دورې لپاره په تیاری باندې خبرې اترې وشوې او دغه غوښتنه رامنځته شوه چې دغه کمیټې ته د سفارشاتو د وړاندې کولو په وخت کې د حکومت پلوه مشرانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو هم مساوی نمائندگی ورکړی شي چې خپل دریځ ورته په خطوګه وړاندې کړي. په دې غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د قومي وطن پارټۍ مشر اسد پریدی مشال ریډیو ته وویل
دوی هم فیصله وشوي. یوه دا چې پکار دادا چې پاټو ته موثره نمائندگی ورکړي، که موثره نمائندگی نه ورکړي نو د هغې خلاف سیاسي اتحاد احتجاج کوي. منګه جی بس یوه خبره ده چې فاټا چې ده پټکی او د خیبر پختونخوا ایسه لیکي
او د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر ایجنسی او مشر منظور پردی وویل
څلورم اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې به بھرپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډی کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي او ټول خلکو په یو آواز وي تور جنډې اوچتوي اف سی آر خلاف. او دا په مؤثر انداز کې دا احتجاج وي. غوښتنه به دا کوي چې دا تور قانون، دا ظلم نظام، دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه دې په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي.
په دې غونډه کې قبایلي وکیل او قانون پوه اعجاز مومند هم شریک وو او خپل خیالات یې څرګند کړل.
چې دا کوم یو ډیره غټه جرګه وشوله نو دا هم دې لپاره وشوله چې انشاء الله دا بلورس کمیټې چې کوم دی دا به دا رپورټ واپس وړي چې قبایل خلک چې کوم دی هغه نور اف سی آر نه غواړي اوس به دې جرګه کې به دې میټینګونو کې همدغه یو خبره مخې ته راځي چې د دویشتم ترمیمي بل چې کوم په اسمبلی کې پېښ شوی دی دا دې کامیاب کړی شي اف سی آر دې ختم شي او موږ دې په خیبر پختونخوا کې مرچ کی او موږ ترې د پاټا حیثیت راکړي
دغه غونډه د فاټا پارلیماني لیډر شاه جګول پردي لخوا رابلل شوی وه او په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
دا دغه غونډې مقصد و چې ریفارمز کمیټې روانه ده هغې ریفارمز کمیټې ته خپل یو داسې پالیسي جوړول و چې په کومه کې په موږ په خپل منځ کې اختلاف نه وي چې موږ په متفقه طور باندې چې کوم موږ حق غواړو چې په هغه کې دا اختلاف نه وي چې سیاسي پارټو سیاسي اتحاد یوه خبره کوي عوام بله کوي مشران بله کوي
د فاټا د اصلاحاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه جوړه شوې ده او دې نه وړاندې په باجوړ مومندو شمالي وزیرستان کورما او ورغزو کې د قبایلي ولس نه د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه رائے راغونډې کړې دي او را روانه ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسۍ کې ترسره کیږي یاد دی وی چې د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه قبایل سره ویشل شوی دي او د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي بلکې خپل قبایلي حیثیت برقرار ساتل غواړي او دوی له دې یو جدا کونسل یا صوبه ورکړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
روزن کو زو پی خبر تا په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قومي کړن لارې عملي کول لپاره د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې یا ضلعي کمیټې فیصله کړې چې له افغانستان څخه د تاوان لپاره د ټلیفون کالونو د پلټ کې به له کابل نه مرسته وغواړي دا پریکړه پرون په خبر کې د پاکستان د فوج مشر جنرال شریف په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې چې نور تفصیل یې له په خبره د شبیر احمد جان په رپورت کې ورو
دا ایس پی آر لخوا خبره شوې دغه خبر پانه کې ویل شوې چې د اپیکس کمیټه دغه د اعلی پای غونډه کې د پاکستان پوسټ سرلخر جنرال راحیل شریف د پاکستان د استخباراتو مشر لیفټنټ جنرال رضوان اختر د پیخور کور کمانډر نه علاوه د خیبر پختونخوا گورنر وزیر اعلی او د صوبې او د فاټا سیکریټ نورو چارواکو ګډون وکړلو په دې موقع باندې د پوسټ سرلخر جنرال راحیل شریف ته د وزیرستان کې د عملیاتو د اخري پړاو باندې بریفنګ ورکړل شو او په نورو قبایلي سیمو کې چې څومره د بیکورو شروع د واپسې لپاره هلې ځلې کیږي په هغې باندې هم دوی خبر کړل شو د خبر پانه تر مخه جنرال راحیل شریف په دې موقع باندې هدایت وکړ چې د پښتونخوا او قبایلي سیمو کمی پولی دي هغې باندې چې کوم د کتنې او څارنې لپاره نظام ټاکلی شوی دی هغه پوره پوره عملي کړي او په خصوصي توګه تورخم پولې باندې دي د کتنې او څارنې نظام نور هم کلک کړی شي دوی دا هم وویل چې پېښور ته د بتۍ یا غوا بریا تاوان کالون لپاره چې کوم افغان سیمونه استعمالیږي د هغې لپاره چې د پاکستان د پولې دننه کوم مواصلاتي نظام دی یا ټاورې او سترین لګېدلې دي هغه دې هم زر تر زره لرې کړی شي او ډېر زر به په دې لړ کې یو خصوصي پلاوی د کابل دوره وکړو چې هغوی سره دا ستونزه اوچته کړي د پاکستان د پوسټ سرلخکر په دې موقعه باندې وویل چې د قبایلي سیمو اولس چې کومې قربانۍ او مرستې د پاکستان امنیتي ځواکونو سره کړي دي د هغې به دوی ته پوره پوره بدله ورکړل کیږي او هم د دوی په مرستو باندې د دغې وسلوالو اثر ډېر زیات کم کړی شوی دی دوی قبایلي سیمو کې فاټا سیکریټ او خیبر پختونخوا کې متعلقه چارواکو ته هدایت وکړل چې د دغې بېکوره شویو د بحالې بیا واپسې او بیا ودانۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او چې څه هم دوی ته اسانتیاګانې دي هغه دې ورته ورکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
مشال ریډیو تاسو غواګي درنو دونکو د پښتونخوا ولسی تحریک او سیاسي ګوندونو مشران وای چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې غربي لارې په اړه یې لا هم تحفظات موجود دي وای د خپل حق لپاره به بیا هم اواز پورته کوي او احتجاج به اوس د یو تحریک په شکل کې کوي د ملت پال ګوندونو مشران دریز دري چې په دې پروژه کې د حکومت ټوله توجه په پنجاب ده او حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې دوی ځاتوي چې حکومت غربي لارې جوړول ترجیح ګرځولې خو په نظر باندې ناراضي نور تفصیل د ملي امیرزاده په رپورت کې
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای د پښتنو سیاسي او ملت پالو ګوندونو په ملتیا به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې په اړه خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د مارچ په 13مه د سینټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي یا د مرکزي پرمختګ د کار ګوند لخوا په وړاندې شوو تجویزونو قانې نه دی چې د حتمی منظورۍ لپاره به د نېشنل اکنامک کونسل یا قومي اقتصادي شورا مخې ته ایښودل کیږي. دی وایي د پروژې 215 یا کیلومیټره غربی لارا چې له حکلا سیمې نه شروع کیږي او پایارک سیمه کې به سرته رسیږي پکې زیاتره برخه د پنجاب ده او د پښتونخوا برخه ټوله 80 کیلومیټره هم نه ده.
دا به مکمليږي په 15 جولای 2018 ترغه پورې به د پاکستان 14 موټر وي چې د ټوله کیلومیټر کې 3000 کیلومیټر نه زیات دي هغه به مکمل شوی وي او زموږ مغربي روټ به اله یارک تر رسیدلی. موږ په څه خوشحال شو او د څه شي جشن وکړو په څه مطمئن شو. موږ په دې نقطه باندې ټولو سیاسي ډلو ته خط لیکلی دی چې موږ په کوریډور کې څو ګټل او موږ غلي ولې یو. موږ د پیر یا د نهې ورځ باندې به موږ پریس کانفرنس کوو او پولیسي احتجاج شروع کوو. نور د بیانونو ال پارټیز کانفرنسونو مذاکراتو کې هیڅ حیثیت پاتې وي نور.
تر دې مخکې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ په اسلام آباد او کوټه کې ټولګوندیزو غونډو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په غربي لاره پښتنو سیاسي ګوندونو خپل اعتراضات وښودل چې په دغه ترقیاتي منصوبه کې ټوله توجه په پنجاب صوبه ده چې داغې پس په مئی 2015 کال کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په ټولګوندیزه غونډه کې ډاډ ورکړل شو چې د پروژې غربي لاره اول جوړول به د حکومت ترجیح وي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان کاکړ وایي له دغه ژمنې برعکس ټول کار په شرقي لاره په تیزی سره روان دی. نوموړی وایي په دغه لاره تر اوسه تحفظات نه دي لري شوي.
په موټر وی چې دا دغه د پاره تر اوسه پورې فیزبلټی رپورټ نه دی تیار کړی نه یې ورسی فاند ورته یې شې دي نه دا ټندر کړی دی. د ریلوی په والا باندې هیڅ فیزبلټی رپورټ نه دی جوړ کړی. موږ بالکل 100% هم نه یو مطمئن. د پنجاب پر شرقي روډ باندې شپه ورځ تر ساته کار روان دي. بیا چې هغه مکمل کړي دا به یې فاند نشته غربي روډ ضرورت نشته. نو تر اوسه پورې کاغذ اېسټیمیټ فیزبلټی رپورټ نه دی جوړ. نو موږ به پښتانه په څنګه مطمئن کیږو؟ غربی روټ خاوندان یو د غربی روټ دابیدار یو غربی روټ واړو ټول پښتونه واړو.
د دغه مشرانو په خبره د دوی پسیمو کې د انرژي هیڅ منصوبه نه د منزوره شوی او نه هم د اقتصادي او صنعتي زون صدرکاري د سچې وعده شوی وي. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر بشرا ګوهر وای که څه هم حکومت ورسره د غربي لارې پاړه ژمنې کړي دي خو په عملی توګه لاس نه ویني او له چین سره تفاهم لیکونه د شرقي لارې په اړه شوی دي.
ای امپلیمنټیشن کې دا فلخ کاری چې کوم اناونسمنټس یا کوم کنسنسس پرایم منسٹر اناونس کړی په ای باندې اون دی ګراوند هغه څه کار نشته دی. په دې دغه باندې پاسټایل چې کوم څه پارلمنټری کمیټي هم دا دغه کې دا خبره اوچتیږي بار بار چې وی نیډ ویری کلیئر چې څه الوکیشن دي. یو څه خو ډېر کلیئر دی چې ویسټرن روټ اول پرایورټي وه. هغه چې دا حکومت راغی نو هغه چې چین سره کېناستل نو ایم او یو چې کوم دي نو ټول د ایسټرن روټ لپاره.
که څه هم د پښتنو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې په یاد پروژه کې به د خپل حق لپاره خبره کوي او دغه حق به حاصلوي خو د پاکستان مرکزی حکومت په بیا بیا د دوی د تحفظاتو په جواب کې ویلي دي چې غربي لارې ترجیح ده او د دوی اندېښنې به لري کوي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 15 1380 او 15 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
ورته تاسو غواګي د نورو دونکو د خبر پښتونخوا صوبایي سملي خزینه غړو د خزو د حقوقو لپاره غیر رسمي کابینه جوړه کړې ده. د دې کابینې مشر د صوبایي سملي غړي میراج همایون ټاکل شوی. میراج همایون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د یادې کابینې لومړنۍ غونډه کې به د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانون پر مسوده بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي نظریاتي کونسل د خبر پښتونخوا حکومت لخوا پر خزو د تشدد د مخنیوي بل مسوده رد کړې وه. نور تفصیل په خبره د زلان یوسف زئی په رپورت کې ورو.
د خزو د حکومت د ستونزو د هواري لپاره جوړه شوې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د زنانو غړو په کابینه کې د اسمبلی ټولي زنانه غړي رکنیت لري. د خزو د کابینې مشر میراج همایون مشال رډیو ته وویل چې دوی به لومړی غونډه د کورني تشدد د مخې نیولو د قانون د مسودې په اړه رابلي. میراج همایون وایي په یاد قانون دوی ډیر کار کړی دی، خو نه پوهیږي چې ولې اسلامي نظریاتي کونسل دغه مسوده رد کړه.
دا ځل مونږ په ډیر کار وکړو او جماعت اسلامي سره په خپله کې ناستو. پروینشل کمیشن سټیټس آف ویمن چې کوم دی زمونږ یو اداره جوړه شوې ده، خاص یو شک کار مفتی جانان صاحب هغه کې ناست مونږ سره. نو زمونږ خو کله دا سوچ کوم نو خیال کوم نو راغلی دا به ریجیکټ کېږي. هغه چې څنګه هغه د پروسیجر دی نو هغه لاړ لا ډپارټمنټ ته چې لاړ، نو لا ډپارټمنټ چې دا لاړ شي دغه اسلامک آئیډیالوجي کونسل ته لاړ شي. اسلامک آئیډیالوجي کونسل بس هغه اولی وی چې دا درې شکونه دل لرکې بریټیش شکونه خو هغه مالا نه دي کتلي، دا هغه کې چې ریجیکټ شي.
د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي زرین ضیا وایي په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو په حق لا ډېرې ستونزې دي او دې کابینې سره به د ستونزو هوارېدو لپاره لار برابر شي.
سوسایټي ته دا خبره کلیئر شي چې موږ هغه سیزونه اوچتوو چې کوم خواتین ته بنیادی هیومن رائټس ورکړل شوی دی، چې کوم اسلام حقوق ورکړل شوی دی، نو موږ دا د هغې دپاره فایټ کوو. لکه د هغې مثال دا دی چې اسلام خاتون ته یو په وراثت کې حق ورکړی دی چې ورته ملاو دي شي، خو تاسو زموږ معاشره هغه نه ورکوي
د میراج همایون په وینا په نږدې ورځو کې به د ښځو د کابینې غونډه رابلي چې په کې به د ښځو د کمیشن او د اسلامي نظریاتي کونسل غړو ته هم بلنه ورکوي او د کورني تشدد د قانوني مسودې په اړه به بحث کوي. د اسلامي نظریاتي کونسل زنانه غړي ډاکټر سمیحه راحیل قاضي د خالی پروز مشال رډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د کورني تشدد د مخنیوي د قانون په مسوده کې ډېری خبرې د قرآن او حدیث پر ضد وي، نو ځکه دوی دغه مسوده رد کړې ده. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو زو سوات ته. په سوات کې د مختلفو سیاسي ګوندونو استازو او کاروباریانو په یو غونډه کې د مرکزی حکومت لخوا د کسټم ټکس لګولو اعلان رد کړی او له حکومت یې غوښتي چې دا فیصله دی واپس واخلي. په دې رسو کې د خبر پښتونخوا گورنر ویلي وو چې په مالکان ډیویژن کې له اوس څلوېښتو کلونو راهیسې کسټم ټکس نه اخیستل کیږي، خو اوس یې دغه سیمو دا حیثیت ختم کړی دی. د دې فیصلې پر ضد په مینګورې کې د مختلفو سیاسي ګوندونو استازو او مقامی سوداګرو یو غونډه کړې چې تفصیلی د نیاز احمد خان پر رپورټ کې ورو.
سوات مینګوره کې د ضلع ټولو سیاسي ګوندونو او کاروباري اتحادیو یو هنګامي غونډه وشوه چې پکې د مرکزی حکومت لخوا ملکن ډیویژن کې ټکسونو لګولو سخت مخالفت وکړل شو. غونډه کې ګډون کوونکو وویل چې دا سیمه ترهګرۍ بیا سیلابونو ځپلې ده او بیا حکومت ورته سخت قسمه خاص اسانتیاګانې نه دي ورکړي. غونډه کې شریک د پاکستان پیپلز پارټۍ ضلع سوات بشر شمشیر علي اډوکیټ وایي
موږ د آی ډی پی شکاریو، موږ د سیلابونو شکاریو، زموږ دلته روزګار نشتی، زموږ سکارخانی نشتی، اولټه دی لګي او زمنګ روزګار چې کم دی غنه نالي او د کسٹم اکټ په شکل کې دی موږ سره کسٹم نافذای. حالانکه بوټو صاحب شهید چره اغا دا جرأت نو کړی چې اغا دلته کسٹم نافذ کی، مشرف نو کړی، زیولق نو کړی، نور حکومتونو نو کړی. دا چې کم د پی ټی آی حکومت سے، کم چې د مسلم لیگ حکومت سے، د انتهایی طور زیاتې ردی د دویجن سرو کو.
دغه رنګه ته پښتونخوا ملی عوامي پارټۍ مرکزی مرستیال سیکرتر او ویان ډاکټر خالد محمود وویل
د عدالتونو دروازې او ټک ټکاو کړی دي، سیاسي جدوجہد دوم کړی دی، دغه په نتیجه باندې د سوات قوم ته د ملکن ډیویژن قوم ته مکمل تور باندې ریلیف ملاو شوی دی. ته مزبره پارټۍ د طرفه دا ویم چې ان شاء الله تعالی د دې لپاره سنمونه قرباني رزينو پښتونخوا ملي پارټي په اولنی سب کې ان شاء الله تعالی د ټول ډیویژن او د سوات د خلکو لپاره به ولړی.
د عوامي نېشنل ګوند له اړخه د تحصیلي بابوزي ناظم اکرام خان خپل دریز داسې وړاندې کړو،
دې مخالفت کو او مونږ نه غواړو چې ملکن ډیویژن کې دغه چې کومه ناپیس کړی شي، دغه مکمل خلاف یو دی.
د جماعت اسلامي ضلع سوات مشر ډاکټر فضل سبحان چې د دغه غونډې کوربه هم وو په دا اړه زیاتوي،
موږ دلته کې د ټیرریزم په حواله باندې د مرحلې نه تیر شوي یو، د سیلاب نه یو مشکل نه موږ تیر شوي یو، د موږ باندې ډیر لوی حادثات واقعات راغلي دي. د هغې په حواله باندې دې علاقې له خصوصي پیکیج پکار دی، تا حال موږ د هغې نه محروم یو.
د پاکستان مسلم لیگ ضلع سوات جنرل سیکرتر انجینیر عمر فاروق چې د مرکزی حکومتي پارټۍ غړی دی، دغه ټیکس لګولو په اړه وایي
کسټم چلیږي جی، بیرونی مال باندې لګي چې د بهر دنیا نه راځي. زموږ سوات ایک
اکچولی د یو باونډری د یو مل سره نشته چې ډایرکټ دلته مال لازم دلته موږ ته کسٹم کی فائدہ راځي که موږ سره گاڑی دی رو گاڑی دی هم په کسٹم پیټ دی جی که زم سم مشینری دلته راغلی د سواد ته چا کارخانه لګولی دا هم چې کسٹم پیټ دی جی بنیادی شی دی جی کی چې د سیل ټیکس او انکم ټیکس دی او هغه اوس پورې دلته نه دی راغلی
هونډه کې یو شمیر نورو سیاسي مشرانو ویناګانې هم وکړي او په ګډه دغه پریکړه وکړه شو کچری مرکزی حکومت دغه د ټیکس لګولو حکم نامه واپس وانغسته نو دوی به په سخت احتجاج داس پور کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړي
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوردونکو د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو لپاره 19 پروګرام د سورې په لور هم لرو یو سورې پټون هم تاسو لپاره لرو خو وخت شوه دی د سحر لس نیمه بجې لانی ساجمل نه د خبرونو لنډیز وو
د کابلی سیمه د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د فاټا د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوي کمیټې د سبانونو پر مهال به احتجاج کوي پرین په پیښور کې د خبرې غونډې وروسته د یادې اتحادیې مشر نثار مومن مشال لوبیا ویل چې دا غونډه به د ګل پرز په خبري جنسې کې کېږي او په یاده کمیټې کې د قبایلو د نمایندې د نشتوالي په څیر پر دې احتجاج وکړي د پاکستان پوز مشر د پوځي عملیاتو له وزیر کابلی سیمه نه د بې کوله شوو خلکو د زر تر زره د واپسۍ او د خبر پښتونخوا او فاټا ترمنځ په پولو د څارنې نظام نور پیاوړي کولو هدایت جاري کړي آی ایس پی زیاتوي چې د پوز مشر دا خبرې پرون په پېښور کې د ایپکس کمیټې د غونډې پر مهال کړي دي د خبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې خزینه غړو د ښځو د حقونو او ستونزو د هوارولو په هدف یو کابینه جوړه کړې ده د یادې کابینې مشرې او د صوبایي اسمبلۍ غړي میراج مومن پر مشال وویل چې د ښځو د کابینې لومړۍ غونډه به په خبر پښتونخوا کې د کورني تشدد مخنیوي د قانون د مسودې په اړه وي د خبر پښتونخوا د سوات ځینې خلک وایي چې باید مرکزي حکومت په ملکن ډیویژن د ټکسونو لګولو پرېکړه بېرته واخلي تېره ورځ په مینګوره کې د ضلع د ټولو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې پر مهال له ځینو خلکو وویل چې د سوات ولس ته له وړاندې نه د بدامنۍ پرتونیاتو سلامونه نیوسي ډېر زیانونه رسېدلي دي اوس به د ټکسونو له لارې د خلکو معیشت ته لا نور خراب شي د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د هند استخباراتي ادارې را د ایجنټ خبره دي د پاکستان او ایران اړیکې سره نه تړلي کیږي په نور اسلام آباد کې د یوې خبرې غونډې پر مهال نوموړي زیاته کړه دا خبره ناسمه ده چې د ایران په پاکستان کې د تاجرۍ لپاره زمینه برابروي په هرات ولایت کې د ماین پاکولو د هالو ټرست په نامه ادارې تختول شوي کارکوونکي خوشي کړل شوي دي په اذربایجان کې په نارامه سیمه نګرنو قراباخ کې د درنو جګړو خبرونه دي قراباخ د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې جګړو کې دولس سرتېري وژل شوي او د ارمینیا ولسمشر ویلي دي په یاده پېښه کې د ارمینیا سره تعلق لرونکي اتلس سرتېري وژل شوي
قطرمن اوندن کو اسلام آباد تا چرته چې د مشال اړیو خبريال احمد الله د پاکستان د زین ورسپانو ادارې لوستي دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې امریکا صدر باراک اوباما د واشنگتن کې د جوهري سکیورټي سرمشریز کانفرنس ته خپل وینا کې وویل چې نړۍ د خپل اټمي وسله د داعش نه محفوظ وساتي کدا وسله د هغوی لاسونو ته ورسېدا نو په لوی پیمانه به تباهي خوره کړي ورسپانه لیکي چې دا وخت په نړۍ کې 2000 ټنه جوهري مواد موجود دي او د برسلز چاودنو وروسته دا انکشاف شوی و چې وسلوالو د برسلز سره نږدې تهان جوهري پلانټ نه اټمي مواد پټولو کوشش کړی و ورسپانه لیکي کناډای د اټمي وسلې خاتمه غواړي نو دې لړکې امریکا دې پیل وکړي او خپل وسله دې ختمه کړي ورسپانه اخیره کې لیکي چې پاکستان کې د توانای د بحران خاتمه زری او صنعتي شوبو ته ترقی ورکولو او طبي مقصدونو لپاره پاکستان ته جوهري ټکنالوژي ضرورت دی نو مختصر دا چې د پاکستان جوهري وسله د جاریت لپاره نه بلکې د دفاع لپاره ده او دې سره سره د اټم پرم نه استعمال د اولس د ترقی او اقتصادي ضرورتونو لپاره هم ضروری دی جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو او ماشومانو ته د سکول ته تللو سهولت او داخله ورکولو لړ کې په تیرو وختونو کې څو څو وارې د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا اعلانونه خو وکړې شول خو بدقسمتۍ نه په دغه اعلانونو سنجیدګۍ سره عمل درآمد ونه کړې شو چې له وجې په ملک کې په لکونو ماشومان د تعلیم څخه محروم دي ورسپانه لیکي چې موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو د تعلیم شرح زیاتولو لپاره ګامونه پورته کړي دي او ماشومانو ته د مفت تعلیم تعلیم سره سره کتابونه هم ورکوي. خو دا به راتلونکي وخت کې معلومیږي چې د حکومت دا کوشش تر کوم حده کامیابیږي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت په پاکستان کې د تعلیم شرح ډیره کمه ده او د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه د نړۍ په ملکونو کې پاکستان په 160 نمبر دی او د تعلیم شرح پکې 55% ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو لپاره د صرف د اعلانونو پر ځای کوټلي ګامونه پورته کړی شي او د هر ماشوم سکول ته تلل د یقیني کړی شي، نو هغه ورځ لرې نه ده چې په پاکستان کې به هم د تعلیم شرح زیاته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دسی ملات د نړۍ مطبوعاتو برخې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د بیپولي خبریالانو سازمان وای په پاکستان کې رسنۍ له جدي ګواښونو سره مخ دي. قسم د پاکستان وزیر اعظم خبریالانو ته د تحفظ ورکولو ژمنه کړې وه، خو وسلوال خبریالانو ته دړکې ورکوي او پرې حملې هم کوي. بلخوا د کرکټ لوبې یوې ویبپاڼې کرک انفو وای چې پاکستان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوې دوره د خراب امنیتي حالاتو له وجې منسوخ کړې ده. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له یوې وړکې دمې وروسته. د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه په یوه مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې روان د تشدد په پیښو کې رسنۍ له ډیرو خطرو سره مخ دي. په دې رسو کې د پاکستاني طالبانو یو ویان احسان الله احسان په ټویټر پاڼه لیکلی وو چې په دې جنگ کې به د ټولو وار راځي او په ځانګړې توګه د پاکستان غلام میډیا به هم په نښه کیږي او د دې لپاره د مناسب وخت انتظار کوي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په لاهور کې د عیسایانو د اختر په ورځ د ځانمرګي برید ذمواري اخیستو وروسته رسنیو ته دړکه ورکړې وه چې دوی به په نښه کوي. د بیپولي خبریالانو سازمان وایي چې په پاکستان کې ترهګرو لخوا رسنو ته دړکې ورکول نوې خبره نه ده. دغه سازمان دوه کاله وړاندې د پاکستان وزیر اعظم سره په ملاقات کې د خبریالانو اندېښنې وړاندې کړې وې او نواز شریف ژمنه کړې وه چې د خبریالانو تحفظ لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. خو په دې اونۍ کې دغه سازمان په پاکستان کې له دریو خبریالانو سره خبرې کړې چې د دوی په خبره هر یو ګواښ جدي اخلي. خبریال اقبال خټک وایي چې په هغه هیواد کې خبریالان ځکه هر دړکه سنجیدګۍ سره اخلي چې هغه خلک زیان هم رسولی شي. یو بل خبریال حامد میر چې په 2012 او 2014 کال کې پرې قاتلانه حملې شوې وي، سازمان ته ویلي دي چې رسنۍ هر وخت ګواښ سره مخ دي او هر یوه دړکه ډیر زیاته جدي اخلي. حامد میر وایي چې په 2014 کال کې پاکستانی طالبانو رسنیو ته یو فهرست استولی وو چې دغه کسان به په نښه کوي او له هغې وروسته د رسنیو زیاتره دفترونه په نښه کړل شوي دي. د بیپولي خبریالانو سازمان د یوې څېړنې حواله ورکوي او وایي چې په پاکستان کې نه یوازې ترهګر، جرائم پیشه او شتمن خلک بلکې سیاستوالان، فوج او استخباراتي ادارې هم رسنیو ته دړکې ورکوي. سازمان د خبریال حامد میر په حواله لیکي چې ریاستي او غیر ریاستي عناصر غواړي چې د هغوی په خوخه کار وکړي او کچر انکار کوي نو بیا پرې حمله کوي. بلخوا د کرکټ لوبې مشهوري ویبپاڼې ESPN کرک انفو په یوه مقاله کې لیکلی دي چې پاکستان ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوی سفر منسوخ کړل شوی دی. دا لوبې په لاهور کې د ځانمرګي برید وروسته منسوخ کړل شوی دی. د دې ترڅنګ د کینیا د ښځو کرکټ لوبډلې سفر هم د امنیتي صورتحال له وجې منسوخ کړل شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي وو چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي صورتحال له وجې دغه لوبې نشي ترسره کولې. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د درې یو ورځنیو او د پاکستان له الف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ورو غواړي. کرک انفو ویبپاڼه وایي چې افغانستان لومړۍ نړیواله لوبډله وه چې په 2011 کال کې د پاکستان دوره کړې وه. په 2009 کال کې د سریلنکا پر لوبډلې تر برید وروسته د کرکټ نړیوالو ټیمونو پاکستان ته د تګ نه انکار کړی وو او له هغه وخته د پاکستان ټول لوبوی په نورو ځایونو کې کېدې. خو تېر کال زمبابوې لوبډلې د سخت امنیت سار لاندې د پاکستان سفر کړی وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دروندونکو، تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورټ لرو. د آذربایجان په لانجمنه سیمه نوګورنو کاراباخ کې سخت جګړه پیل شوې ده. آذربایجان او آرمینیا دواړه پر یو بل د جګړې د پیلولو تور پورې کوي. رپورټونه وایي چې تر اوسه له دواړو لورو شاوخوا 40 سرتیري او یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. روسیې پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د ارمنستان پوځوي ازري ځواکونو چې په هلیکوپترونو او ټانکونو سمبالو په نوګورنو کراباخ کې پراخ بریت پیل کړ، خو ازري ځواکونه وای لومړی د ارمنستان پوځ پر دوی حمله وکړه. نوګورنو کراباخ د آذربایجان په داخل کې سیمه ده، خو اوسیدونکي او چارواکي ارمنیان دي. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي د دوی دولس سرتیري تر اوسه په دې جګړه کې وژل شوي دي. د ارمنستان ولسمشر بیا وایي چې اتلس ارمني نژاد سرتیري د ازري ځواکونو په برید کې وژل شوي دي. دغه راز د جګړې له سیمې رپورټونه وایي چې د یو ماشوم په ګډون دوه ملکي وګړي هم په روانه جګړه کې مړه شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغم کار واخلي او په فوري ډول جګړه ودروي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماریا زخروا وویل دا وایي موږ پر دواړو خواوو غږ کوو چې له زغم کار واخلي او په فوري ډول اوربند وکړي. روسیې په دې اړه له مخه له خپلو شریکانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د دې سلا مشورو هدف د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو مخنیوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان ولسمشر پر متحده ایالاتو، فرانسې او روسیې غږ کړی دی چې د روانې جګړې د بندولو لپاره دې منځګړتوب وکړي. دا له 1994 کال را په دې خوا د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نوګورنو کراباخ پر سر د جګړې له اوربند وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنی لوی پوځي ټکر دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسې غوږ یې. درنو اوردونکو، نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو تحفظ قانون په منظورولو د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو پر تنقید یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د هیواد مذهبي جماعتونو د ښځو تحفظ دغه قانون غیر شرعي بللی او وایي چې حکومت یې په دې معامله نظرثانی وکړي. ورځپاڼه لیکي چې اسلامي نظریاتي کونسل چې دغه قانون ردبي او د اسلام منافع بولي، مخکې یې هم له کم عمره جنکو سره د سړو ودونه روا ګرځولي دي. د مقالې نورې برخې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو تحفظ قانون منظور شو چې له مخې یو خاوند پر ښځې تشدد نشي کولی او که داسې وکړي نو له سزا سره به مخامخ وي چې کیدای شي کور پرېښودلو ته هم مجبور کړل شي. په دغه قانون کې د یوې ټلیفوني رابطې یا هاټ لاین جوړولو هم ویل شوي دي چې ښځې د تشدد رپورټ کولی شي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ډېرو زیاتو مذهبي او سیاسي ګوندونو دغه قانون غیر شرعي بللی او دا یوه هڅه ګڼلې چې له پاکستانه یو سیکولر هیواد جوړ شي او خاندانی نظام ګډوډ کړي. دوی دړکه ورکړي که حکومت له دغه قانونه په شا نه شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. ورځپاڼه د دوی د سوچ تر شا دا منطق بیانوي چې په کوڅه کې څوک وژنې نو دا مجرمانه حمله ده، خو که د کور په چار دیواري کې داسې وکړي نو تحفظ درته حاصل دی. که یو پردی سړی ووژنې نو دا قتل دی، خو که خپله خور ووژنې نو دا د ناموس دفاع ده. د ورځپاڼې په خبره یوازې مخالف ګوندونه د دغه قانون مخالفت نه کوي، بلکې اسلامي نظریاتي کونسل چې حکومت ته د قوانینو د شرعي او یا غیر شرعي کېدو په اړه مشورې ورکوي، دغه قانون یې د مذهب او کلتور خلاف ګرځولی دی. ورځپاڼه لیکي که وکتل شي نو دغه شورا مخکې کم عمره جینکو سره د سړو واده روا ګرځولې، سړی یې له ښځې نه د دویم یا دریم واده کولو په اړه له تپوس کولو نه مبارک کړي او ښځو ته یې ناممکنه کړي چې ورباندې جنسي تیری ثابته کړي. ورځپاڼه لیکي په هیواد کې ځینې کسان د دغه شورا پر غړو تنقید کوي، خو په اصل کې داسې ښکاري چې دوی په پاکستان کې په عمومي ډول د سړو هغو اندېښنو ته آواز ورکول غواړي چې ګواکې ښځې یې له کنټروله بهر وتې دي. ورځپاڼه لیکي په دغه هیواد کې چې مخکې ډېرې کمې ښځې یوازې په څو شوبو کې راوتې وې، اوس په هر میدان کې مخې ته راغلي دي، که هغه جهاز چلول وي، که غره ته ختل وي، پولیس څوکې وي، د کمپنیو مشري وي، او که د آسکر او نوبل جایزې ګټل وي. ورځپاڼه لیکي یوازې په ملایانو او مفتیانو تور لګول سم نه دي، بلکې له ښځو سره د کرکې او نفرت رویه تر مذهبه هم زړه ده. هغه خلک چې کله یې جومات په سترګو نه وي لیدلې، له خپلو ښځو سره ناروا سلوک کوي او د حیواناتو په شان یې ګڼي.
ملیحه میرزاده وچې د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې د یوې لیکنې مهمې برخې تاسې ته وړاندې کولې. درنو اوردونکو، اوس وخت شوی دی د اونیزې خپرونې د سولې په لور. په نننۍ خپرونې کې و تاسې ته وړاندې کوو، په دې موضوع بحث کوو چې د افغان حکومت او د وسلوالو ترمنځ چې کوم روان د امن بهیر دی، د روغې جوړې کوم بهیر دی، په دې کې مختلف نظرونه څه دي، او دا موضوع د نننۍ خپرونې د اونیزې خپرونې برخه ده. او د دې خپرونې کوربه بشیر ګواخ دی. نو راځئ چې د دې اونۍ د سولې په لور خپرونې ته په ګډه سره غوږ شو.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر ګواخ مو هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې د طالبانو سره د افغان حکومت د روغې جوړې په اړه غږیږو. په افغانستان کې بدامنی له 1980 مکلنو راهیسې کله چې روسانو پرې برید وکړ پیل شوي، خو په دې وروستیو کې د دې جګړې تسلسل د طالبانو په څیر نوو جګړه مارانو په شتون کې دوام موندلی دی. طالبان په 1990 مکلنو کې پاکستان کې د طالبانو اسلامي تحریک په نامه راپیدا شول، بیا یې په 1994 کال کې کندهار ښار ونیو. دوی د جنگ سالارانو له خپل منځیو کورنیو جګړو ګټه پورته کړه او تر 1996 پورې د افغانستان اکثره برخې تر خپلې ولکې لاندې کړې. طالبانو خپل سخت دریځ نظام ته شریعت ووایه، د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه، ښځې له کوره بهر نه پرېښودل کېدلې، اقتصاد په ټپه ودرېد او افغانستان د نړۍ د بیلابیلو برخو د وسلوالو کوربه شو. پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عرب د نړۍ هغه یوازینی درې ملکونه وو چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژنده او سفارتي اړیکې ورسره درلودې. په 2001 کال کې د القاعده وسلوال ډلې چې مشران او جنګیالي افغانستان کې مشته وو، په نیویارک کې د بریدونو په کولو سره خواوشا 3000 کسان ووژل.
د سولې پر لور
امریکا د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر خپل خاوره د حمله په غبرګون کې پر طالبانو او القاعده وسلوالو ډلو بریدونه پیل کړل او په همدغه کال کې افغانستان کې د دوی حکومت ختم کړ. ډیری طالبان او نور بهرني وسلوال ګوندی پاکستان ته وتښتیدل او حملته میشته شول، خو له جګړې لاس وانه خست. طالبانو اوس مهال خپلو ځانمرګو بریدونو، بمی چاودنو او نورو حملو ته ډیر زور ورکړی.
زخمیان پراته او دا مړی او نور دا بچ سی وغو منډی وغل مګون د غلط پراته نو راته د ګس راپور د کېدل سم نه دي.
طالبان ولې ایز عید نه داسې می مونا خلق نه او کې شیطان نه ووز دا به ګدا خلق می مونا ما شمار
دا د هغه زورګونو ولسی وګړو څخه دي چې د طالبانو په جګړه کې یا زخمن شوی یا د کورنۍ غړي د لاس ور کړی دي. د امریکای د براون په هنتون واټسن انسټیټیوټ د شمیرو تر مخه افغانستان کې نخښتو کې له 2001 کال څخه تر 2015 کال پورې لګ تر لګه 6000 ولسی وګړي وژل شوی دي. تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د طالبانو د نظام تر چپکېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګ ډېر کارونه وشول. مثلا له کابله ټولو ولایتونو ته سړکونه پاخه شوي دي، د خلکو اقتصاد ښه شوی دی، په میلیونونو جنکۍ او هلکان ښوونځي ته ځي او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د نورې نړۍ د هیوادونو سره سفارتي اړیکې لري. د دې پرمختګونو د ساتلو او نورې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره لومړی افغان حکومت د ولسمشر حامد کرزي او اوس مهال د محمد اشرف غنی په مشرۍ طالب وسلوالو سره د خبرو له لارې د امن راوستلو کوششونه کړي، تر اوسه دا هڅې کامیاب شوې نه دي. د روسیو کې ولسمشر غنی د افغانستان دینی عالمانو سره خبرو کې ویل،
موږ د سولې ټینګ اراده لرو، موږ حتی د جنگ په احساساتي شیبو کې هم د سولې آواز نه دی غلی کړی، خپل اراده مو نه ده بدله کړې. د سولې هغه هڅې چې اهداف پکې واضح نه وي له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. زموږ هدف پایداره سوله ده. د سولې په هڅو کې به زموږ هر اقدام په مشوره وي. د واقعي سوله د بندو دروازو تر شا نه کېږي، بلکې ولس باید خبر وساتو او مشوره یې واخلو. سوال دا نه دی چې ولې سوله، موږ له هغې مرحلې تیر شوي. سوال دا دی چې څنګه سول. زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شرط.
افغان طالبانو ویلي چې دوی ځکه جګړې ته دوام ورکوي چې افغانستان کې اسلامي حکومت غواړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې 99% خلک مسلمانان دي او اساسي قانون کې واضح ذکر شوی ده چې اسلامي احکام به مراعت کیږي او د نړیوالو بشري حقونو احترام به کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی لکه د نورو افغانانو په دې نظر دی چې طالبان د اسلام لپاره نه بلکې د ګاونډیانو د ګټو او د خپل واک لپاره په جګړه اخته دي.
د دنیا د مختلفو هیوادونو تجربه ښودلې ده چې د سولې په لاره کې مشکلات وي، هم وخت ورته په کار وي، هم حوصله او هم دقت او هوښیاري. په افغانستان کې د روان جنگ یو بل عامل چې څو ظلمې ذکر کړی دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ نا اعلان شوی جګړه ده. آیا طالب گروپونه افغان او مسلمان دي او یا داسې د اسلام او افغان د نوم څخه د افغانانو د وزلو او د افغانستان د خرابي دپاره ورڅخه ګټه پورته کیږي؟ موږ طالبانو ته وایو څه راځئ خبرو ته سره کین او دا خبره سپینه کړو چې اسلام او افغانستان ته د خدمت لاره کومه ده. د هغو خلکو په کلیو بازارونو او ښارونو کې انتحاري حملې او قتل عامونه څه معنا لري چې تر بل هر چا ټینګ مسلمانان او د خدای او رسول په لاره روان دي؟ نو آیا سمه ده چې د دغسې هیواد د خلکو کورونه وران شي، میندې بورې شي او ماشومان یتیمان شي؟
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د امریکي ځانګړي ځواکونو په پټو عملیاتو کې درې کاله مخکې وژل شو. افغان او امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې پاکستان وسلوالو ته ځای ورکوي او طالبان یې په کوټه کې ساتلی دي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سمو د وړاندې ومنله چې طالبان او کورنۍ پاکستان کې دي او هلته درملنه هم کیږي، نو ځکه په دغه خبره دومره اغیز لري چې خبرو ته حاضر کی. پېښور کې د سیاسي چارو کارپور ریملا یوسفزی وایي چې د پاکستان پوز غواړي نو د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو سره جدي مذاکرات کېدل شي.
دا پښتنه د کیږي چې پاکستان څومره اکثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبوره کولی شي؟ ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دغه مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو، نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کړي یا پوه دی کړي یا مجبوره دی کړي او مذاکرات میز ته دی راولي. د افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، دین علاوه نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله، دوی کې د فوج زیات یو قسم له رایې وي، د هغې یو رول وي چې فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي. دوی کې اوس فوج زمونږ د خیال دی چې هغې زیاتې هلې ځلې کوي. تاسو وکتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال راحیل شریف، هغه څو ځله کابل ته لاله، اوس هم یو څو ورځې مخکې کابل ته ورغلی و، بیا قطر ته هم ورغلی و. او داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره یې دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کړي چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی. د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت او طالبان ترمن سیاسي روغې جوړې ته هغه وخت هیلي پیدا شوې چې تیر کال دواړو خواوو په اسلام آباد کې سره وکتل. خو وروسته د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر راتګ وروسته مذاکرات ودرېدل. یاد دی چې طالبانو ویلي هله با خبرو ته حاضر شي چې ملګری ملتونه یې نمونه له تور لیست وباسي، بندیان یې خوشې شي او بهر ملکی پوځیان له افغانستانه ووځي. یاد دی چې د یو نیم لکو په خواوشا کې بهرنیو پوځیانو څخه اوس افغانستان کې نږدې 9000 پاتې دي. افغان حکومت ویلي چې په شرطونو د مذاکرات په محل خبرې کېدل شي، خو د افغانستان په اساسي قانون، بشري حقوقو او نورو لاسته راوړنو به معامله ونه کړي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د یوې بلې مخالفې وسلوالې ډلې حزب اسلامي سره هم خبرې پیل کړې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د دې ګوند ځینې استازي کابل ته ورغلي وو او افغان چارواکو سره د سیاسي روغې جوړې خبرې کړې. د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیله لري چې له حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره د خبرو په درېیم پړاو کې وروستي توافق ته ورسیږي. د دې شورا چارواکو ویلي دي چې د حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره په تیرو دوو ناستو کې تقریبا په 80% موضوعاتو باندې جوړجاړی شوی دی. ځینې کارپوهان د حزب اسلامي سره د سولې دا خبرې مهمې بولي او وایي چې دې سره به افغانستان کې د جګړې زور کم شي او تشدد به ورسره ختم شي. په اړه یې د حدیث پردیس رپورټر
اویا په سلو کې د بیلابیلو مواردو پر سر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د حکومت له توافق وروسته د سولې علي شورا هیله ښیي چې په راتلونکو ورځو کې له دغه حزب سره وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون ویل چې پاتې اختلافي موارد په دې حد کې نه دي چې د سولې خبرې له ننګونو سره مخ کړي.
دریم ناسته د اسلامي هیئت او شورا علي سول هیئت ترمنځ کېږي او انشاء الله هغه 30% چې باقي شوی وو هیو امیدوار یم چې هیو ښه نتیجه او مکتوب ته ورسیږي انشاء الله.
د دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د حزب اسلامي له پلاوی سره پر هغې مسودې چې درې فصله او شپږ ویشت مادې یې درلودې بحثونه کړي چې تقریبا 90% هوکړې ته هم رسیدلی دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی 15 ورځې وړاندې کابل ته راغی او تر دې دمه یې د سولې د خبرو دوه پړاوه خبرې کړي دي. د سولې علي شورا په دې باور ده چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي او ځای کېدل به نورې وسلوالې ډلې دغې لړۍ ته وهڅوي. که څه هم داسې اوازې شته چې ښایي حزب اسلامي په قدرت کې د ونډې اخیستو غوښتنه کړې وي خو د سولې علي شورا بیا دا ډول اوازې ناسمې بولي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې له حزب اسلامي سره سوله نشي کولی په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي خو تر یو بریده به د جګړې شدت راکم کړي. سیاسی کارپو محب الله په دې اړه ویل
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي لسول سره یو ځای کېدل دولت سره خبري او بل اخر هغه پایلې او ښې پایلې تر رسیدل په دې معنا نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړیز جبهه نوره په ټپه ودرېږي بلکې دا به د جګړیز جګړې یو برخه قرار کی او یو اندازه سوله به رامنځته کړي خو په دې معنا نه ده چې په ټول افغانستان کې د سمسامکۍ او امن ته لاره هواره کړي او یا د ټول افغانستان کې نوره مسله پای ته ورسیږي.
د سولې پر لور
څېړونکي خوشحال خلیل په دې اړه وایي
خوانه د دوی دریز طالبان ته ورته نه وو یو سنر مخ ته ورده یوازې رهبر د حکومت کې نه وو نور د اکثره غړي په دننه په حکومت کې وو نو یو خو دا مسله ده چې خوانه د خلکو تمل ورده چې دراسي او بل داسې ده چې د اوسنۍ اوضاع داسې راغله چې په منطقوي او بین ملي سطحه باندې دغه فشارونه زیات شو پاکستان باندې او د سولې مسلې راپورته سول هغه څلور اړخیزې غونډې سول دغه فشارونه او بل اخره په داخل کې د نوي حکومت تمایل سول د زیات د دې ترمنځ د اختلاف کې دومره زیات نه دي هغه چې د اختلاف کې د هغه حل کېږي مثلا د ویلي چې افغانستان حاکمیت ده او مثلا په افغانستان کې ځینې شرایط چې دوی لري هغه چې شي باندې دې اعتراضونه لري مثلا اساسي قانون کې که ځینې تغییرات وي راغواړي هغه لپاره هم زمینه شته ده چې وروسته کېدای شي چې هغه لوی جرګې په ترڅ کې دغه تغییرات هم راشي او هغه ځینې نور دین علاوه د ځینې اسلامي د شریعت متعدد ځینې غوښتنې دي چې هغه افغانستان کې عملا محاکمو کې شرعي نظام شته ده نو خاص فکر نه کوم د دې خلکو ترمنځ هغه دا غوښتنې دونه مهم نه دي اصل کې مسله غوښتنه ټوله ماغه د قدرت مسله ده.
د سولې پر لور
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم خوشاله اوسئ.
ژوند کو تا پس کی جوړ کا.